دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغ لاست وایو. په خبرونه کې د ژوند رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسې اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ هم لیکلی دی، د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره هملته شریک کړئ، خب پوره تفصیل راته ولیکئ او وروسته بیا ټلیفون هم کولای شئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د صوبې په پښتون مېشته سیمه کې د ورستوي بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه له تهرانه وضاحت غوښته، او د امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د ورستویو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي. دا غوښتنه د اپریل پر 4مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رابلل سوې غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال راډیو ته وویل:
جنګ زموږ پر دې وطن خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی، او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې د معلومات وشي، تحقیقات دې وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 6مه په سنځاوي کې د شپږو لیوزو تر وژل کېدو وروسته پیل سوی پرتله هم دوام لري. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګواښ کړی دی چې که تحریک انصاف د 13م آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به یې ور ختم کړي. نوموړي د اپریل پر 4مه د سند په خدابخش ګړی کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تلین غونډې ته په وینا کې ویل حکومت غواړي چې 13م آئینی ترمیم ختم کړي.
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د 13م آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوی. زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د 13م آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو.
بلاول بټو زرداری دا سرګندونی پر داسې مهال کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 1.5مه ویلي وو چې 13م آئینی بدلون وفاق دیوالیه کړی دی، خو وروسته بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي وو چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ نیت نه لري. د جنوبی وزیرستان په لداسیمه کې د مزکی لاندې بم په چاودنه کې یو شزه ژوبل شوې ده. د سیمې یو انځامي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویل دا پیښه د اپریل پر 4مه په کرم ګرړي کلی کې شوې ده. د ویل د دې شزي پښه ژوبل شوې او روغتون ته رسول شوې ده. په جنوبی وزیرستان کې اکثره تر مزکی لاندې بمونو چاودنې کېږي چې پکې تر اوسه لږ تر لږه 95 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې چاودنو کې وخت پر وخت امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوړي. تر مزکی لاندې بمونو پر ضد ولسی مظاهرې هم شوې دي، او د پاکستان پوځ وایي چې له سیمې څخه یې د بمونو پاکولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د اپریل پر 4مه په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل سوي چې د قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف نوم یې د هغو کسانو له لیست څخه ایستلی چې بهر هیوادونو ته سفر نشي کولی. تر دې وړاندې د مارچ پر 26مه د لاهور های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د شاباز شریف پر درخواست د اورېدنې پر وخت د نوموړي نوم له دې لیست څخه د ایستلو امر کړی، او بیا وروسته وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړې وه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د عدمي تشدد د فکر مخکش مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان د مزار بیا رغوري چارې پیل سوې دي. د ننګرهار د والی دفتر تیر مازګر په یو بیان کې ویلي چې د باچا خان د مزار د بیا ودانۍ کار پرون پیل سوې، او دا چارې به د 50 میلیون افغانیو په لګښت په یو کال کې بشپړ شي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلی د پیښې په اړه له تهران وضاحت غوښته دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اپریل پر درېمه د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ورباندې ایرانیو سرتیرو ډزې کړې وې. د وزارت ویان صبغت الله احمدي د اپریل پر څلورمه مشال راډیو ته وویل په پیښه کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس افغانان ژوبل شوي دي. تهران رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایرانی ځواکونو د 2018 کال په سپتمبر کې هم په فارس ولایت کې د 15 افغانان ویشتلي او وژلي. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناسته وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هر هوکړه باید دا باوري کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. ناتو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلا بیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو.
نموړی دا هم ویل چې د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې به د وروستیو کلونو لاستراوړنې نه ځای کیږي. په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې پر اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکیې په سمدستي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو نیوکې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د هغه د ترکیې سیال مولود چاویچوغلو تر پر لیدو کتوې کړې وې. د مشرانو د ناټو د اویایمې کالیزې په اړه د جوړ شوو مراسمو په څنډه کې سره لیدلې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکیې سیال ته خبرداری ورکړې چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباکونکو پایلو سره مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا بیان رد کړی او ویلي دي چې په دې کې هغه څه نه دي بیان شوي چې په غونډه کې پرې بحث شوی وو. ترکیې او امریکا په دې اړه د یو کاري ډلې پر جوړولو هم سلا نه سو چې د ترکیې له خوا له روس څخه د توغندیو د نظام اخیستلو مسله هواره کړي. امریکا او ناټو د دې مخالفت کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن باندې اوریدلی شي چې تاسو یې له اپ سٹور او گوگل پلے څخه وړیا مفت ڈاؤنلوڈ کولای شي. د بلوچستان ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې په پښتون مېشت سیمو کې نامنیو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. د سنځاوي پرلت لا هم روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو ګواښ کړی دی چې که حکومت اتلسم آئینی ترمیم ختم کړ نو پر ضد به یې احتجاجي مظاهرې پیل کړي.
یہ وزیر اعظم پٹو شہید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا کا حکومت ختم کر دوں گا.
پیښور های کورټ د قبایلو د استادانو ټولنې په غوښتنه په صوبایي تعلیمي څانګه کې د هغوی د ورګډولو بهیر درولې دی. یو استاد یې لامل خي
څومره ملازمین دي د دو د تنخواه بندوبست صوبینه نشته.
د ناتو مشر ویلی دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکي هم له طالبانو سره د خبرو برخه ده.
The presence of international forces is part of this negotiation on our future presence.
لدی سره به تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راکړي. سندري هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په بلوچستان کې یو شمېر ګوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون مېشته سیمو کې د وروستیو نامنیو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې پرون په ژوب کې ګڼ ګوندیزه غونډه وشوه چې جمعیت علماء اسلام فی وربللې وه او پکې د عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ، قاف او د ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ. په عین وخت کې په سنځاوي کې د مارچ پر شلمه د لیوي ځواک د سرتیرو تر وژنې وروسته احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت د پرونی ګڼ ګوندیزې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. ظفر خان معلومات راکوي.
په ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
جنگ زموږ پر دې وطن هم خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې د معلومات وشي، تحقیقات دې وشي، جوډیشل کمیشن دې جوړ شي او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دې شي.
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروستو ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګوندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
حالات عمر بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران او دا سیاسي پارټي دا زموږ یو आवाज دی ټولو
مرتبه خپل وطن امن غواړ. د فبرवरी په 14مه په لورلای کې په یو بریټ کې د اف سی ځواک دوه سرتيري وجل شوی وو. لدی وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د بریټ په نتیجه کې پولیس سرتيرو ته مرګ جوړه او وختي و. د بدامنۍ د پیښو زد د یو پرلت ورستو د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ ارمان لوړې هم وجل شوی وو. د هغه د وجنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاو رحمان په زد د اپریل په لومړۍ ولیکل شو. د بلوچستان په پښتون مشتو ضلع کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوی زیاتره پیخو کې سرکاري خلک پنه خښوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولي کوي دا پښتنه مې د سیاسي چارو په رفیع الله کاکړ مخې ته کې خدا. هغه وای
حالات هغه لیول خرابې ته نه دي رسیدلې چې نه کښنې پیښ روان، نو دا خلک دا وای چې د دې کوس مخنیوي نسیوه، نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر شو خلک دا وام لري، دا ویره لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ. دا دلته چې خلک راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جوب په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبو په اړه دریز مخې ته راغلی، خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیښې په ضد د ولسي احتجاجونو په غبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې ځینې سیاسي ډلې پر دغه پیښه سیاست کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو
د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې کدا اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه او د هیواد اقتصادي حالت یې سم نه کړ نو پر ضد به پراخ احتجاجي خوځښت پیل کړي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د ګوند بل مشر بلاول بوټو زرداری پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو تلین په مناسبت غونډې ته په ویناګانو کې پر حکومت تنقید وکړ او ویل چې د ناسمو تګلارو له وجې اقتصاد لا خراب شوی دی. خو د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د پیپلز ګوند د مشرانو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې آصف زرداری او بلاول بوټو زرداری په دې ډول ویناګانو ځان له احتسابه نشي خلاصولی. احمد الله رپورټ لري.
د سند صوبې په ګړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېښتم تلین په مناسبت جوړې ایوې جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل چې وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وه هغه وخت راغلی زما خویندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واکه لرې کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی نو ډالر څلوېښت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی. جلسه تخپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه
کوشش کر رہا ہے
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړی د سند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوې. عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژني، ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداری ورکوم، که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به یې حکومت ختم کړو. د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل، تقریرونه کولو او دړکې ورکولو له وجې دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلی. که نن ذوالفقار علي بوټو ژوندی وي نو د پیپلز ګوند پر ضد به یې د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړی وي. په ګډي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په شپږویشتمه د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانې پورې ټرین مارچ هم کړی و.
د احمد الله رپورټ مو اورېده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف نوم له هیواده د ممنوع الخروج کسانو له لیست یعنی ای سی ایل د ایستلو امر وکړ. وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا اقدام د لاهور های کورټ په امر کوي. پر نوموړي له آمدنۍ څخه د زیاتو شتمنیو لرلو تور دی او وفاقي کابینې د احتساب قامي ادارې په وینا نوم په ای سی ایل کې اچولی و. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس داخله چارو وزارت په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر محمد شهباز شریف نوم یې بهر ملکونو ته د تګ د بندیز یا ایگزیکټ کنټرول لیست څخه ایستلې. له دې وړاندې د مارچ په شپږویشتمه نیټه د لاهور های کورټ دوتنی بینچ د شهباز شریف په درخواست د اوریدنې پر وخت د نوموړي نوم د ایگزیکټ کنټرول لیست څخه د ایستلو امر کړی و، چې وروستو بیا وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړه. احتساب کامی اداری نیب د محمد شهباز شریف پر ضد له آمدنه د زیاتو او ناقانون اساسو لرلو په مقدمه کې د نوموړي نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې د چولو سفارش کړی و، او دغه دوران نوموړی له وړاندې د کورونو جوړولو په یوه منصوبه اشیانه اقبال هاوسنګ سکیم کې د 14 ارب روپو د درغلیو په تور کې د نیب په حراست کې و، چې کله پرې یادې د احتساب ادارې د زیاتو اساسو تور پورې کړو. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو تجزیه کار اسن اسکری نه د داخله چارو د وزارت په دې لو پختل نوغه اووی په شهباز شریف یوازې تور وو، نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه.
شهباز شریف
به الزام دی په شهباز شریف تور وو، نو ځکه یې د هغوی نوم د دې لیست نه اخوا کړو. خو یو خبر ده چې کله پرې جرم ثابت شي نو بیا نوم وستل ګران شي او بیا د عدالتونو ملتیا اغستل ضروري وي. نو ځنې وخت داسې کیږي چې جرم پرې نوی ثابت شوی او دا وشي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، د قانون مطابق د شهباز شریف نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې اچول ناسم وو، ځکه چې په نوموړي کوم جرم ثابت شوی نه وو.
قانون په نظر کې کوم غور نه لاله کاغه باندې الزام دی، باغه باندې دا غبن الزام دی چې دا غلا کړی دا او ثابت نه ده. او الزام چې دی نو لکه آئین چې دی قانون چې دی دا آئین د لاندې فاندامنٹل رائټس دی، بنیادی حقوق دی، چې دا چا په حرکت باندې چا په تګ را تګ باندې پابندی نشي لګولی بلا وجه. نو زما په نظر کې خدا پابندی چې وانه دا بلا وجه ځکه وه چې هغه باندې خو لکه جرم او غبن ثابت نه دی، هغه کنویکټ نه دی، دا هغه ټرایل خو نه دی شوی. صرف یو الزام دی، یو انکوائری ده، یو پراسس چې روان دی. کله چې په ده باندې جرم ثابت شي بیا به د هغې باقاعده ټرایل کفرت که ټرایل شروع شي نو ممکنه ده چې دوباره د نوم په
د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو وخت په وخت په حکومت تور پوری کړي چې د نیب قانون د سیاسي انتقام لپاره کاروي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري بیا بیا ویلي چې په دې سیاستوالو دا تورونه د دوی په اقتدار کې دراتلو وړاندې لګول شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو شمیر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. واکمن تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند د نوماندانو غوراوي کمیټې جوړې کړې دي او جماعت اسلامي د اتو کاندیدانو نومونه هم اعلان کړي دي. د ټاکنو کمیشن وایي له قانون سره سم په قبایلو کې د جولای تر 15مې مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلي ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل،
د دې لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوی، قادری صاحب دی، ارشد داد صاحب دی، مرکزي سیکرټري جنرال او سی ایم کې پی کې چې کوم دی هغه کې شامل دي. او داغه نوستو چې شیډول اعلان شي نوستو مونږ ان شاء الله ویسه اری سریانه شروع کوو. ان شاء الله تمام حلقو نه الیکشن کوو.
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلي ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټه جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړی دی.
پنځه رکنی کمیټه د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړه چې باجوړ ضلع، مومند ضلع، خیبر ضلع، ټولې ضلع وزیرستانه پورې چې دغه یو جایزه واخلي. دا عوام سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې قبایلي علاقه جاتو دي، دغه په مشکلاتو دي، دغه په مسلو دي.
په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې اته نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل
کاندیدټ موږ اناؤنس کړی دی، اعلان کړی دی، تر کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړی دی. درې باجوړ، دوه مومند، درې خیبر او یو وزیرستان کې باندې کار روان دی. هغه هم ان قریب زر اناؤنس کو.
نور سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په عین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 25مه شوې چې له هغې راوروستو خواوشا اته میاشتې تیرې شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال راډیو ته غواګیاست. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په تعلیمي څانګه کې د قبایلو د هغې د ورګډولو بهیر درولی دی. های کورټ دا اقدام د قبایلو د ښوونځیو د استادانو ټولنې په غوښتنه کړې. د دې ټولنې مشر وایي حکومت یې د رتبو لوړولو عمل درولی دی او داسې پلان یې هم نه دی جوړ کړی چې په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د تعلیمي څانګې له ورګډولو سره به دوی ته څه ډول مراعات ورکوي. د قبایلو د تعلیم څانګې او واکمن تحریک انصاف سیاستوالان پر دې موضوع څه دریز لري؟ دا پوښتنه اسرار العالم مومند را ځوابوي.
په خبر پښتونخوا کې د نوو زمکل شو ټولو قبایلي ضلعو د سکولونو استادانو اتحادیه وایي تر هغو به د قبایلي سیمو تعلیمي څانګه په خبر پښتونخوا هغې کې شاملېدو ته پرېنږدي تر څو چې دوی ته د خبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو په څیر مراعات نه وي ورکړل شوي. د اتحادیه مشر نصیر شاه د زیارت پر ورځو مشال ډیو ته وویل چې د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د سکولونو د استادانو ترقی وشوې خو د قبایلي هغو ونه شوې. نوموړی وایي تش په نامه صوبه کې زم شوي خو صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو له پامه غورځولي.
زمونږ په دغه انضمام کې چې کومه ایجوکیشن محکمه د ځان نه واړوله، تعلیمي څنګه چې کومه دو ځان واړولا، نو په تعلیمي څنګه کې زمونږ چې څومره ملازمین دي، کدی ټیچر دی، کدی کلسپور دی، نو دو تر اوسه پورې د فیډرل ګورنمنټ چې اسلام آباد سره دی، د ټول پوسټونه تر اوسه پورې صوبې ځان نه دي اړولي. زمونږ چې څومره ملازمین دي، د دو د تنخواه بندوبست صوبې نه نشته. د دوه چې کومه ترقی ده او د دوه سکلونو مخکې چې دا پروګرام هم د صوبې سره نشته. د صوبې چې کومه پنځه ویشت ضلع دي، د ټولو ترقی چې به دا په 18 جنوري باندې وشوې د استادانو. زمونږ چې کومه قبایلي اضلاع دي، قبایلي لکې دي، په دا کې چې څومره ملازمین دي، په دا کې د یو کس ترقی مو نه شوه، دا ټول پاتې شول.
دا په چل کې دا چې د شورو په ورځ د ټولو قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې د مشر نصیر شاه په درخواست پېښور های کورټ د قبایلي سیمو د تعلیم څانګه د خبر پښتونخوا په تعلیم څانګه کې له شاملېدو ودروله. د کیس اورېدنې پر وخت د استادانو د اتحادیې وکیل ویل چې حکومت د تیر کال د دسمبر په 14مه د قبایلي سیمو د تعلیم څانګه فاټا ډایریکټریټ په خبر پښتونخوا هغې کې د زم کولو نوټس جاری کړ، خو په دې نوټس کې دا نو ویل شوي چې څرنګه به د پخوانۍ فاټا او د خبر پښتونخوا د استادانو د ترقی په شمول نور مرات یو شان کیږي. خود فاټا تعلیم څنګه چې په جون میاشت کې با په مکمل توګه ختمیږي د دې مشر هاشم خان وای کڅه هم ځینې سوند شته. خو دوی د خبر پښتونخوا په تعلیمي څنګه کې په شاملېدو خوشاله دي.
د ادارو د اړولو په وخت دا مسلې وي، خو له وخت تیرېدو سره به د استادانو د ترقۍ په ګډون نورې مسلې حل شي. موږ ته هم اسانه شوه، مخکې به مو له مرکزي حکومت تنخواګانې او نور مرات اخیستل، اوس به یې نږدې له خیبر پښتونخوا حکومت اخلو. نو د دوی دا اندېښنې دومره خاص نه دي.
خو د ټولو قبایلي سیمو د استادانو اتحادیې مشر وایي تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د دوی زده کوونکو ته پر وخت کتابونه ورنکړل، او چې بیا یې ورکړل نو هغه اهم زاړه وو چې له بجې د دوی تعلیم اغیزمن شو. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د قبایلي سیمو پارلماني استازي اقبال پردي وایي د استادانو دغه اندېښنې به ضرور لرې کوي.
ایجوکیشن منیسټر سبانا پات تاریخ باندې خیبر پختونخوا نه قبایلی علاقو ته را روان دي جمرو ته، او په دې کې به 100% د دوی دا چې څومره ډیماند دي دا به پوره کوو. د دوی چې کوم ریکمنډیشن یې په باندې به پیښلیم کوو.
پېښور های کورټ د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې د خیبر پختونخوا په هغه کې د شاملولو یا نه شاملولو په اړه اورېدنه د اپریل 4 پورې وځنډوله، او د خیبر پختونخوا حکومت ته یې امر وکړ چې د استادانو اندېښنو ته خپل ځواب جمع کړي. دا رسول هغه ده چې تیر کال قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې زم کړل شوې، او حکومت ته د تعلیم او صحت په شمول د نورو ادارو د خیبر پختونخوا په هغو کې د شاملولو کار پیل کړ.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ناټو مشر وایي په راتلونکي کې په افغانستان کې د هغه اتحاد د سرتیرو په موضوع د سولې د خبرو برخه ده. یان ستولتنبرګ پرون په واشنگتن کې د ناټو ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پای وروسته خبرې اعلان ته ویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له امریکا سره نږدې همکارۍ ته دوام ورکوي. شنونکي وایي افغان حکومت له ناټو سره ستراتیژیک تړون لري چې ورسره سم به د دواړو خواوو همکارۍ روانې وي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي، او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي.
The presence of international forces is part of these negotiations.
د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به پریکړه وشي. ناټو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو، او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دی ردی چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیری دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دوړه خواوي به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځواکونه د افغانستان نو بسی نو د هغه معاهده پر اساس کې چیرې هغه منځلار نشي ناتو د افغانستان د نتیجې ځواکونه د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي. تر دې دمه دواړو لورو په پینځو پړاوونو کې خبرې کړې دي خو تر اوسه ورستۍ موافقې ته نه دی رسیدلی. ښاغلی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې پر څلورو موضوعاتو له طالبانو سره موافقه وشي. د خلیلزاد په وینا دا تضمین چې د افغانستان قلمرو به د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی، بین الافغانی خبرې چې باید پر یو سیاسي تګلاره موافقه وشي او یو هر اړخیز او دایمي اوربند، هغه څلور موضوعات دي چې له طالبانو سره د خبرو په بل پړاو کې به بحثونه پرې وشي.
د احمد تکل رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وس تاسو کولای شئ چې لمک سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. زه چې فیسبوک ته ګورم نو دلته راته ځینو کسانو خبرونه لیکلي دي، دا به هم زه ولولم در سره به شریک کړم. تاسو هم را سره رابطه کولای شئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
مشال رادیو ته غوږ یاست. دلته راته محبت خان محبت لیکلی دی چې په کلا سیف الله کې پولیسو په امر باندې د کرایې د کورونو رجسټریشن سلسله پیل شوې ده. وایي دا فرمان تر هغې وروسته شوی و چې او د هغې اپریشن او عملیاتو برخه ده چې په کلا سیف الله کې د ترهګرۍ او د نامنیو د پیښو پر ضد پیل شوی دی. اتل پشتین لیکلی دی چې پرون په بیرمل ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په مرغی بازار سره خوا کې چاپه وهلې ده چې درې کسان پکې وژل شوي دي. دوی وایي چې دا مسجد دی، د دې به موږ پته ولګو، معلومات پرې وکړو چې دا څه کیسه شوې ده. قادر ولی لیکلی دي له پکتیا څخه چې په کوټکی کلی کې د کرکټ ټورنمنټ پیلېږي، ډېر ټیمونه پکې برخه اخلي. همداراز دغه دی د سپورټس په اړه باندې را سره نورو کسانو هم خبرونه شریک کړي دي. لکه وزیر الله نظرخیل لیکلي دي چې د بنو په ریاض پارک کې د سپرلی په نوم ملک ریاض کبډي ټورنمنټ جوړ کړی دی چې پکې اته لوبډلې برخه اخلي، هر مازیګر یوه یوه مقابله کیږي. وی زه هم د قتلو لپاره ورته ورځم. صحیح دی، مننه. نور خبرونه هم را سره دلته شریک شوي دي. زیر محمد سلیمان خیل لیکلی دي چې د جنوبي وزیرستان لپاره مقرر شوی د پولیسو مشر عتیق وزیر نن له خپلو نورو دغو سره کسانو سره سرتیرو سره واڼه ته رسیدلی دی. د دلراج په غږ باندې درته سندره نشرو. مشال رادیو ته غوښتي احساس افغان لیکلي دي چې د خځو د حقوقو مبارزه او د ملي رادیو تکړه کارکونکو او د لوی جرګې غړي غټي خاوري وي د ورپېخ ناروغي له کبله مړه شوې ده. رحیم غلام فاروق لیکلي دي چې په بادغیس ولایت کې سلاونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وراړول دي، تلفات وراړول دي. سمی الله دیری لیکلي دي چې زموږ علاقې بخشو پل پېښور چار صدر روډ کې د درو بچو پلار د نامعلومو وجوهاتو له کبله وي خپل ځان ایشتلی دی او خودکشي کړې ده. شفیع الله ځازي لیکلی دی چې د خرلڅۍ په لاره باندې تر 500 زیات ګاډي ولاړ دي او ټولې سبزۍ پکې خرابې شوې دي. د یوې ظلم هم خپل حد لري. عبدالجبار لکنخیل لیکلی دي چې په ډېر خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې زموږ رښتینی او اتل قومندان بشیر لکن خپل له درو نورو کسانو سره تیره شپه وژل شوی دی. او عمر خان لیکلی دی ضلع هنګو کې اوسی دی، په انګو کې اوسی او دی وایي چې د دوابې په سورپل کې نن منګا یو اتلولي پیلو د والیبال ټورنمنټ جوړو چې د ضلع لس غټې لوبډلې به پکې برخه اخلي. او کائنات خان لیکلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلع خیبر دوره کوي او هلته به وي د امنیتي اقدامات شوي دي. وزیر اعظم نن جمرود ته ورځي او وي د هغه لپاره په جمرود لوبغالي کې د جلسې انتظام هم شوی دی. بالکل کائنات په دې اړه باندې فرحات شینواری له اقبال اپریدي سره یو مرکه رالیږلې ده چې په راتلونکي ګړۍ کې به موږ در خبره کړو او خبر به هم پکې واورې چې عمران خان هلته د شیش لپاره ځي او څه کوي. نور احمد ظفر لیکلی دي چې زموږ په کلي کې یو بد خبر دا دی چې شپېته کلن سړی درېم واده وکړ او موږ پاتې یو. نو ظفر صاحب تاسو سره به زه څه وکړم؟ نو په راډیو مې درته خبر نشر کړه کې دې چې څه صورت مورت جوړ شي، څه لاره درته جوړه شي. هیله ده چې واده دې ژر وشي، بیا موږ خبر کړه چې واده دې وشو. بل کس ورته لیکلی احساس افغان چې خوار په هندوستان هم خوار دی، وایي مجرد تباه دی. نو دغسې کیسې دي. برمل ویلفیر اسوسیشن کمیټۍ غړي مصباح پرون شپه په پېښور کې د جنوبی وزیرستان له پارلماني استازي علي وزیر او د جرګې له مشر ګل عالم سره خبرې کړې دي. دا خبر راته طیب وزیر لیکلې ده او د لیکلې دي چې دغه د انګور لړې اډې د لار د بندېدو باندې خواشینی خودلې ده، ځکه چې کابل خیل وزیر چې دی هغه دواړو خواته پراته دي او تلای نشي، تګ راتګ نشي کولی. نو وینن بیا هم په دې مسلې باندې دوی خبرې کوي او یو کېدای شي چې ژر په دې اړه باندې یو لاریون، احتجاجي لاریون نیټه وټاکي او لاریون هم وکړي. او طیب وزیر چې دی د بلبیر بیرمل ویلفیر اسوسیشن غړی دی خپله هم. محمد الله عارف وزیر له کراچۍ څخه لیکلي دي چې نن د غبین د مچۍ په ژوند او هنر دغه غبین څنګه جوړي وي په دې اړه باندې که لږې خبرې وکړي. نو زه به ورباندې څه خبرې وکړم؟ د دې دپاره به د مچیو سره رابطه کوو، د هغوی نه به پوښتنه کوو چې تاسو دا غبین څنګه جوړوئ. خو به هر تقدیر په راتلونکي خپرونه کې به زه ځینې شیان راغونډ کړم او دې باندې به یو څه ولیکم، بیا به در سره شریک کړم. نور خبرونه هم دي را سره، دا در سره زه شریکوم. خو د ګلپاڼې په غږ سندره
خشرا وری گا راشما گلاب گلاب کا او پر خشرا وری گا راشما گلاب گلاب کا تاچی با جڑل ملنگا ماچی بخندل ملنگا بی خپ دی اوران کسو بیاو کیو
مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کلو هرتز اوري او ځینو کسانو لیکل دي چې زموږ کمنټ نشر کړي. ستاسو کمنټ به هغه وخت زه نشروم چې کله پکې خبري که خبر نو ستونزه یې نو هغه زه نشم نشرولی. دلته زنو کسانو د لارو بندېدو او داسې خبرې کړې دي هغه ستونزو کې راځي هغه نشو دغه کې نشرولې. شفق خان ځاځي لیکلي دي چې ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ورلد کپ د کرکټ د ورلد کپ یا د نړیوال جام لپاره د تمرینونو لپاره خپله لوبډله اعلان کړې وي. دغه لوبډله به په تمریناتو لپاره افریقا ته ځي، هلته به تمرینات کوي او ورلد کپ یا نړیوال جام لپاره به تیاری هم نیسي. کائنات تنها لیکلی دی چې زمان نوی شیری ټولګه د مینی کائنات چاپ شوی ده. ستاسو دی مبارکی. نسیم الله ستومان هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په باره کې راته لیکلی دی، دا یوه ستونزه ده مننه. موږ اکثر ورباندې رپورټونه کوو، مسلسل عمر وزیر ورباندې کوي، سیلاب مسید صاحب ورباندې کوي، هغه رپورټونه تاسو اورئ دلته په دې موضوع باندې. حزب الله منصور لیکلی دی چې ننګرهار زبوګه دلته یو پل دی، سهار راهیسې ورباندې ډېر ګاډي اوښتي دي، لا اوس هم وایي دا لړۍ روانه ده. نو په پله باندې چې وانه وړي نور ملنګ ورته لیکلي دي ګاډي، نو بیا په څه شي باندې اوړي. صحیح خبره ده. لدی علاوه هم ځینې ستونزې او خبرونه را سره خلکو شریک کړي دي، هغه هم در ته وویل. دا نور به هم زه وګورم. دلته د ننګرهار په باره کې یو بل خبر دی، د جلال آباد په باره کې زاولوال لیکلي دي چې پرون په جلال آباد کې په ملي بس باندې په برید کې 15 کسان وی ژوبل شوي وو. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسې. غزاله جاوید په غږ باندې سندره درته نشرو.
تصویر تئی زگورم زما پتر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما پتر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی خوبنو گیل دلی تولش پچی می بی ہر سا کے میں اسے گی بچی کم طرف گورم رات سورے سورے کے گی سبری دے تیز کنشم ہر سا کے میں اسے گی لک روح میں پبتن کے دیر شبے لپ خوا دے لک روح میں پبتن کے دیر شبے لپ خوا دے بے خبر چپ دے
مشال رادیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ څپ شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. اوریدونکو موږ د مشال رادیو ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړی دی, ایم ای ایس ایچ ای ایل بیا سپیس ورته ورکوي او بیا ریډیو یا رادیو لیکي ار آر اے ڈی آئی او. دا چې ولیکي په ایپ سٹور کې کتا سو د آی فون لری یا آی پیډ لری کتا کولای شي ډاونلوډ کولای شي. همدارس تاسو کولای شي چې همدغه اپلیکیشن تاسو په ګوګل پلی د سٹور چې دی هغه ته ورشي هغه کې هم واچوي. کدا انډراید سیستمونه لکه سامسنگ لري, ایل جی لري, داسې نظامونه لري نو لاغې ځای انسټال کولای شي. مزدا ځان سره انسټال کړئ, بیا که پاڼه کوم ځای کې خلاصیږي او نه خلاصیږي, که بندیزي ور باندې او که نه بندیز, د دین علاوه تاسو بس په اسانه سره خلاصولی شئ. په دې باندې هیڅ قسم ستونزه خنډ ناراضي مسله پې نه جوړیږي. بل په دې اپلیکیشن کې یو څانګه ده, هلته د کیټګریانو انتخاب تاسو کولی شئ په خپله خوښه. نو ستاسو چې کوم خبرونه د کومې سیمې خبرونه مو خوښیږي, د کومې سیمې رپورټونه یا ویډیوګانې مو خوښیږي, یا مو کومې خپرونې خوښیږي, هغه هلته همغې ځای کې ځان سره ساتلی شئ. بس بیا تاسو کولی شئ چې په اپلیکیشن کې یوازې همغې ځای ته ورشئ, یا تاسو چې ټاکلی دی همغې ځای نه خپل رپورټونه رواخلئ, خپلې ویډیوګانې رواخلئ, همغه وګورئ, خپل خپرونې واوري. او په بل کیسه پکې دا ده چې په دې اپلیکیشن کې یو داسې نظام هم موجود دی چې تاسو که انټرنیټ نه هم لرئ نو آف لائن هم ځینې موضوعات تاسو انتخابولی شئ بغیر د انټرنیټ نه هم استعمالولی شئ عملته. نو بس اپلیکیشن دی انسٹال کې ځان سره په دغه کې په ټلیفونونو کې په آی پیډونو کې او د مشال راډیو خبرونې مور باندې اورئ رپورټونه پې ګورئ شنن پې ګورئ د هر څه ور باندې کولای شئ. د ضیاءالدین ارمانی لیکلی دی چې 14 اپریل شمالي وزیرستان میرامشاه کې د پی ټی ایم ضلعي جلسه ده. منظور پښتین به ورته وینا کوي. بالکل دا ډیر زوړ خبر شو ارمانی صاحب، دې باندې ډیر 4 ورځې وشوې چې دا خبر را روان دی. تازه خبرونه را سره شریکوي. فدا محمد لودین لیکلی دی چې مسلم باغ ماجر کیمپ کې پرون یو کس ځان ایشتلی دی وژلی دی. صحیح دی، مننه، خوشحاله اوسئ. د فرزانی په غږ باندې درته سندره نشرو.
درمی کرو پلاسو